ورا داسې په انفرادي توګه کومې داسې سترې حادثې هم خو دا یو جزوي اړخ کېدلی شي. د مثال په توګه باندې یو خو زما ځان ته لکه د شعر نه مرادي خوښول په ادبیاتو باندې وایو چې پښتو ادبیاتو کې زه ما ځان لږ واري دغه وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمفونی کې په د املا په ساعتونو کې یعنی پښتو مضمون په ساعتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي هغه به لکه تر اخره کوشش کوو چې زما په املا کې یوه اشتباه راوباسي خو راایستلی نه شوه. نو آن دغه تقریبا د څلورم صنف نه ماته راپیاد شي د مکتب له دورې نه. نو هماغه وخت کې ما احساسولی شوه چې زه د پښتو ادبیاتو سره ډېر زیات اټچمنټ لرم یا ډېره زیاته مې هغه رواني ورسره ډېر زیات بلد یم. لدینا را ورسته تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو یو نو یو تم نس گډه وډه ویرن لیکلی و ایوا چاته می ویلم نو چا باندې می کتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګین ورسته بشیرم نو لیکلای ډیر را ورسته چې کله د شیر پوغه ابتدایي او فنی اړخونه باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک را دی یا تخنیک الهام را دی یا په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټ مټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا دی بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لاره د دائم د منز لاره ده خود دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بودلر لوستې دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تاریخونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې کنه چې یو نابغه راپات سی او هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي دغه خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه په اړه باندې بیا د دوی د دورې د بعضي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځما پر ډیر زیات یعنی زما د فارم ډیر نه ولده وو هغه حتی بعضي د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم. یعنی یو پکې غالبا دا هم وو چې یو چینایي شاعر به غره ته تو د غره په ډبره به ځان څیره او تر څو به چې وینه نه ودرېدلې د به شعر لیکه.
یوه بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیک شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایي شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي مګر حرکت د شعر عمودي دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. ورم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم زه په فولکلور کې تړې ربري د لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیول تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپلو حصونو دوی په خپلو تجربو دوی په خپلو کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زه به درته د کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډېر منطقي مثال دی نه ووایم. هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم. کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو د هغې نه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولی چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نه شو ځنې کولی چې هغه دې بېرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر یې فرض کوي هم همدغسې واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نه شي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې، په د حس دا ډېره خبره وکړه تر اخره پورې عمودنه اوبورن خپل حس داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هېڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه و. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب. همغه نظمونه چې د شاه په مختاری پیلیږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولد دقیقا دا یو داسې سندریزه څپه غوندې، زه کله کله داسې نوې تجربې کوم. تکل صاحب بیا بعضې خو یې ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړي هم وي. او زه بله یادونه په میز کې دا ګړم، زه تاسو سره خبره کول کې زه کوم ډېر راحت یم تکل صاحب، چې زه لکه داسې احساس هم تاسو چې مکمل پېژنئ. نو دا یو ملګري ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وای یاره دا کوم څپه چې تا لیکلې ده د شاه د ورته مختار شکل یو خطابیه یو شی لیکي، دا نظمونه دا داخل لکه یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خو ستا دی راځه چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی صنف منلای و مال نه، خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لږ منظوم دی، لږ یې آهنګ ښه دی کنه. نو سوکه سوکه خو دا رابندیږي، مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې منځ کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسې او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
جرم ډیر زیات مننه د تکل صاحب، تاسو مهربانه یاستای. او دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی، یاوري وای خدای در کړی دی. نو دا واقعیا د ست تصادفي غونته او تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې وي، حتی بازي بدلې ما لیکلې وي نه. وی دیږي پړه یو د غدي ملکی پړه ما ته دی ډیر په خواني په باندې وتر شوې کیسه کړي وه د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانو غوندې کیسه هم درلوده. پس منظر کې بیا غدې املا دی خو کېدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي، او البته خبرې هم سره کړي وبخه. نو د ټول دی یو مغ د یو مغ د کوچنیوالي د رنگونو د مغ وخت د رنگ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغ امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريز سپه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي. نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه وروسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغ نه، له دې دواړو شعري ټولګو نه یو یو شعر اوریدونکو ته ووایاست. خو له هغه مخکې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما درته وویل تکل صاحب، زه تقریبا ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا. نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یا د شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم که د کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزا را پیل شوی دی تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه او او په دا ټوله موږ په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه زه اورم
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
وروسته خو چې بیا خو نو چې دغسې واړه واړه محدودیتونه یا خنډونه نه وو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا موږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې یا په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب موږ ته هغه تکل صاحب اړین وو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګېده هغه زما دپاره ډېر ښه و د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوسته صرف می شعر لوسته دی
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده فارسی دری ده خپله تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړئ د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بله ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړله چې زموږ دغه دی د فرهنګونو او د کلتورونو ډېر مکسوالی ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو و بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی او هلته زمونږ ښېګړه اوس ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سمه خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه هم نه البته
مننه ډیر زیاته باران صاحب له مرکې مو که تاسو څه نه زیاتوئ اوس زه له تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شعرونه اوریدونکو ته واوروئ یو له داو ستاسو له لومړۍ ټولګې او بل له داغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم ز ستاد برخې مړې اوس هم په کاسه کې پرې اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو گلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېږدم حد نوزاد عذاب دی غوخې پاشي خام وجود می منګل ته نرازه کسترګې نظرانه کې پرېږدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم وروستی بیت دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم
عالی غزل و
مننه تکل صاحب دا بل هم ورپسې ووایم په مخ
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ
چې سمه ده نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواخته نو بس د ځان په فال مې راړولی و تکل صاحب شعر داسې دی وایي نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې گتمی د لاس په لمسوی د باجې ټټه پر دې زموږ وې د زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړي د لکانو نخولی او باسي هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلی قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلی قدم ستړی نه دی د زندګۍ زانګو دې څه په قراري زنګوي وروستی بیت دې دا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوا به ساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخې هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخې هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخې هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدلی یو. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي خپل قمندان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي امیر تلفات ونه کړي یعنی کلو ته د راوړي یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې پنځوس کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي ټلیفونان وکړي اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبرې نن شپه هوا لږ یخېږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسی شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي یا د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر آخر حساب وکړو یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې په هر ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میز هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دي ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې موسساتو به سامکاري ورسره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر څوکو نه یو ګټۍ لرګي راوړي او خرڅ کړي هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، دا یوازې په کورونو کې بند ناست دي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری و. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزونه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو وتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ تر دې کومک اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشحاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل هوا ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې. البته چې هوا سړې شوې دي، زموږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خپرو په بیلابیلو خپرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخو تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټن فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د یخ هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید تبابت نظر قطع سی که بخواوی پخا قطع کی که کلاش وی لاس باید قطع سی.
بله او دکتر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه سي ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرې ته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چېرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چېرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چېرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چېرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه شي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته ساله وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسمو امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا پر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ سازو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ سازو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ سازو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروخي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانسجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډېر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولی شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا دغه اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مه کړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کرا کته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لور انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات دې په لور څنګه ورکوي
نه لودین صاحب یقین صاحب دې دپاره داسې خاص شی نشته، خو دوامداره ډول سره هېڅ انسان یا هېڅ ژوندی جسم یا نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید یوغو دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه سي. ثابته د وجود د حراره درجې راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته سي. که چېرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې چیز څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه ده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویلی چې مثلا یو انسان منفی 50 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي، دوه ساعته پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودین سي نه داسې خاص هغه نشته، خو په منفی 50 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 50 درجه کې په منفی 50 درجه کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 50 درجه کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه ده چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی سي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه ده چې دا خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایی وو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو قدر منورید ذکر کو تنی کې راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې. دغه جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کارکونکو او دغه روپو د هغه لګونکو چا په غاړه لګښت دی، هغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ولسوالۍ څنګه څنګه مراجعه وکړي. ځکه په ولسوالۍ کې د کلینیکو او دغه ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسې کومه ستونزه لرئ، هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسې د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هېڅوک ستاسې راډیو نشي اورېدلی، او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا وه بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برقو برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کړي، د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دزدر ریډیو ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جو خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د علمند ولاد واشیر ولسوالۍ خبرو ورو ده. غزمو جواب غوښتنه د ازادي ریډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه توڅ من د لاز ژغ خبري چې دا غزمو ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوې. دا موږ ژغ نشر کې دا غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده. چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې، او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښت باندې چې غویان یا هم داسې نور دغه خره او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلي دي دلته په دادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښت باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپل هغه وسپنې چلولی بیا دا خرڅولی پر دښت باندې دا یې هم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی و زخمي کړی و نور یې داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو دا زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې یو دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلې وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي. رای دې سي ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو متاسفه نه یم. یو پیام هم تاسو شیر نه کوي. له امریکایانو سره م کار کړی ده. وعدې یې راکړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنا پرېښودل. دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرانی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې موږ ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بېخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په اف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې لکې. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې لکې. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د کاسیم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
I'm not gonna lie.